درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسا په پا پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغاند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وباله. د پر غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویل هغه څه چې حلال دي حرام ګرځول یې کبیره ګناه ده. العیسا په غیر مستقیم ډول پر طالبانو ژغ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسی ونه تپی او ټینګار یې وکاو چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. د وویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوی بي یا په بشپړ ډول، او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دي. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداري ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنی کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانستل شو او نن هم دوام لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر د ملګرو ملتو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، داعش، د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د څلويشتو ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې پرون شنبه د جنوري په 11مه د څلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ په اساس دا سیالۍ د وزیر محمد اکبر خان په نامه ترسره کیږي چې څلويشت لوبډلې په اتو بیلو ګروپونو کې ویشل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه هیواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې په 2014 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېر ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 188، په سند ایالت کې 151، په خیبر پښتونخوا کې 250، او په بلوچستان کې 19 پیشي ثبت شوې دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه هیواد کې پر 1909 ښځو جنسي تیرای شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنت اوټ ته هم خپور شي. برنت اوټ یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخ عملیات د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحه ته خپور شو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې پر راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې زیات شي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شي. او د سودان پوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شهر وود مدنی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم ملیشه ځواکونه شاتک ته اړ ایستلې دي. دا به په نږدې 2 کلنه جګړه کې د سودان د پوز لپاره تر ټولو لویه بریا وي. پوز یو ویډیو هم خبره کړې چې پوزیان په دغه ښار کې ښکاری چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ولایتونه ول شي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې و د پام وړ بدلون وي. دا جګړه په پوز کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ادغام پر سر رامنځته شوې.
ترشنه آسمان لاندی
دیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چاپیریال په اغیز ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره لدی چې د واورو له ورېدو سره هوا سړه شوې او د خلکو کړاوونه خامخا چې ډېر کړي دي، خو بیا هم ډېری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ژمي په پیل کې واورې له دې کبله مهمې بلل کېږي چې د هوا د تودوخې د درجې د ټیټوالي له کبله ژر نه ویلې کېږي او په تدریج مخ مځکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي شرایط سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کې لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونزای او همدارز سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونه کوربه اسمت ساروان یم. ملمنو ته هر کلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورښت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک کړی ده او داسې زمره بللم، بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته که چیرې موږ وګورو، د سه کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو، مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوي دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغونی یا جدي په میاشت کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډیره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي او دا واوره پاته کېږي، خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر یعنی خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو، په ویالو کې، په چینو کې، هر څه. د په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي. د هغه په تدریجي شکل څه واوره ویلې کېږي او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی سي. نسبت له دې نه سي موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو او دفع تنوع بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه ضروبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسی نه وځي او بالاخره په اکثرو ځایو کې د په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږ کال واوره په ښه وخت راغلی ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی؟ یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راس ممکن پسرلای نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا وست یو حقیقت تا لدینا چونکه انکار نشی کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپېریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله.
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ بې وخته ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي او دا مستقیما تړاو لري اقلیم له بدلون سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډېر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال و، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به هم په خپل وخت و، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډېر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډېر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ضایع کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ضایع کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی څو لسیزې مخکې د دای چا سره دا فکر نه وشي اوبه به کمیږي، په ورښتونو کې به بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د څښلو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاو دپاره چې یو انسان د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس غریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناکه منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څښلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره په تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیریږي د واوري په شکل باندې راځي، د غلې په شکل باندې راځي. نو دې کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی، او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متره پورې، چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده. دا په بارانه کې په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واورې ورېږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې. او ولې دغه واورې ورېده هم توپیر کړی دی، دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوی شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود وي. نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی، او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ، دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروانو نورو ورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه ورښت هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصده ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه پامیر په غرونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نورو دوستانو چې پکې اشاره وکړه، اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثر چې هغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او اویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل څا ته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډېر بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډېره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي طبعاتو نه، خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري سي هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتن چون اکثره خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې سي اکثر خلق کوشش کوي سي خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیموټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات یعنی کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره، بخښنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کېدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کېدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي د ښار خصوصا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو چې دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې او زموږ هېوادوال خصوصا سې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه سې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د اوبو لپاره وي دا یوه طریقه کېدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو اوبو له لاسه ورنه کړو د اوبو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي نو دغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقې اوبه را کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تېرو کارو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی شو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغا گاوری سروان سیب؟
بله بله استاس غا گاورو میره بانی
مخی دینه سی ده دغا کندو او ده اغا کندنو پالا بانی وغا گیگم شی اغا که واوری و بز داخلی شی او زمک لانده لارده شی نو ده اغا نم مخی غوارم شی ده اغا ده دو بو دزمک لاندی دو بو را پورتا کولا او دزمک سطحی نو با تلل دزمک لاندی تا دا سمره یو پیچلی مساله ده او دا یعنی دا دیر ساده شکل بانی نده که با بزه یو مثال در کما چی ده یو منطقی نه چی منگا لس لیتر اشر لیتر یا مثلا پر دیر ساده الفاظ وکیوی ما مثلا ده دو بوشکی تری بوشکی او با لیوزین او باسو مثلا دزمکی دا لاندینا نو بیرته هغه درې بشکیو به کومه هغه ځمکه د مونږه اضافه کو نو هغه نه خلی. یعنی دا د چی دلته یو پیچلی پروسه ده د ځمکه لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي اوبه دغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډېر یو مؤثر اقدام زه بولم چې په هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کېږي هغه طرف ته روانېږي او هلته بیا پاتې کېږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغې ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډېر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغو اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نوع منبع چې مونږ د هغه د غني کولو دپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو او په لسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولی، ځکه مونږ ډېر اندازه مصرف لرو، لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډېر یو مؤثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هره کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هماغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوهي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي، نو د هغه مخنیوی هم کیدای شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او هفته د منځه یوسي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلک یا مؤسسې یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ ضمن د چک ډیمونو په باره کې وایس په وروستیو شلو پنځه ویشتو کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک ډیمونه هم جوړ شوي دي، څومره یې مرسته کړې ده فکر کوئ؟
ډېره زیاته مننه. په دې وروستیو کې یو څه موسسات کار کړی دی واقعا، خو دې لپاره چې د اقلیم بدلون اغېزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله که مونږ وغږیږو ډېر زیات ده، نو د موسساتو کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږ وو. لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه یې جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې د دغه اوبو ذخیره سي. په مجموع کې که مونږ وګورو نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده او چک ډمونه چې تاسو وویلې په بعضې ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري، او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي، خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قشتېبې کانال مونږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ سوی ده، او بیا خبره پم دی راځي چې یو خامه په هواي نسته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی یا خلکو ته وپوهوي چې د واورې اوبه د څنګه راټولې کړې د باران اوبه د څنګه راټولې کړې څنګه څاګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا د جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون سره تړلي موضوعات دي که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسې خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونه هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړې لکه ایران کې او پاکستان کې وګورئ د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر سوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې یوازې کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو خلک به پرې خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو بېرته به لاړو بیا نور خلک به نه پیدا شي دا چې شل لپاره جوړ شو څه لپاره راغلو څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې دغه اوس هم تاسو سره زه خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري ځکه عامه په هوای نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده د بارانونو او د وچکالۍ
بله
د اقلیم موضوع او بلوسي موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس هم د اوبو قصر لرو خو دوم کمې دي او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. د شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و او دا نسي کولای چې در راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اړخنه چې موږ ته را روانې دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه په دې به هم خبرې کوو. که لیوی خوا ورختونه کم شوی دی نو لبلی خوا نفوس زیاد شوی دی، دی اوبو مصرف زیاد شوی دی، خارون لوی شوی دی، ممکن پخوا وقتونو که با که یو چاپ اونه که یو زل سر منزو است ممکن هر دوم ورزی و منزی و زان و منزی پا دی برخه کم تغییر را غلی دی لکه با نور دنیا که چه را غلی دی زمرف وطن کم را غلی دی. همدار از پخوا پا قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه. ډېره مننه عصمت سروا صاحب. بیا هم اوس همه د هلمند ولایت کچکي ولسوالۍ څخه زه به په دې ځای سره وږغېږم چې رښتیا هم په افغانستان کې د اوس څو ورځو کې یو څو عمر تر مخ ډېر ښه خیشته بارانونه وسوه. یعنې واقعان په کزکي کې ډېر ښه خیش باران وسوه او ډېرې مځکې ښه اوبه سولې او غنم داشانې ټوله ښه سره اوبه کړه مځکې ډېر ښه خیش وکښې هم هغه کښتونه چې اوبه غښتل هغه اوبه کړله او داسې اوبه هم اوس ډېرې نه دي په کار سړی وایي کښ مې عبته کېږي. اوس بارانونه خو ډېر ښه دي. پر اوس کال دا وخت بارانونه نه وه سوي بېخي په هغه کوچني اختر په میاشت کې وس اوس د وسه تلا شروع دي. نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ کې سبا هم بارانونه نور وسي او د خیره سره کال به آباد شي او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډېر ښه آباد شي. ډېر ښه غنم و حاصلات به هم وکړي او دښتونه به هم شنه چې د مالدارو میږو دا شان به هم ښه ماړه شي او دا بیا ډېره ګټه لري او اوبو ته به هم ډېر ګټه ورسي. یعنې هم د مځکې اوبو ته هم دا د سیندو اوبو ته زه خپله د چهارشنبې په ورځ لاړم یعنې مرکز کجکي تنګي ته. نو ماشاءالله اوبه ورځ په ورځ ډېرېږي. تر دې مخکې یو د جدي پر تو سره سم زکلله او ما هم وبديري لشتي پر وسکاله یعنی چې زه پر چې نه اخته کې ورغلم دې پر تار چا را وشتله من دروس کاته دې را تشسه او نو ان شاء الله ته دا غوار سره بدیر او هم د کاسه دې دې هم به دا غزمر تم ذکر وده
بله ډیر مننه کور دی ودان سلامت وسې خدای دې لا برکت پکې واچوي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر لول پالنه مالک نیولې
مهرباني کوي ناصری صاحب
سروان صاحب تاسو استاد د خبرونه ملمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
نظر خدس خبره ده چې په هلمند کې خالی مونږ پیلن یو د انبان لرو څنګه د کجکی بنده او به
بند کی سب مشکل دے
بند کی دگا مشکل مثال گرم سیلو خان شینو دی شو دگا رقم
سلامت سے کور دی ودان یو بل اوریدون کمشتا بیا بو ورشو ملمنو ته ځان راو پیشنه یا آزادی رادیو
بله سلام علیکم سروان صاحب زاج باز محمد د زابل ولایت شمول زول
مهربانی کوی حاجی صاحب
خیر سه مننه تاو ملمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سره ډیر شته خوند بارانونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې وس وو ډیر شته خوند کشتون بخرو سروان صاحب تر دا باران له مخه د پداس مرضونه وو چې دا په نامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر تبې جنې کېدې دغه مرضونه هم خدای تعالی ورکړو دا دشت کې چې برای ویل بوت څه به پښه ولګې دا تاسو د خل وشه دا په ګلښه د شاله خو خبرې چرته سکره دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو کوم کښتونه چې ولا کغنه مو وربه چې دا ډیر څه په خوند باندې وو بخرو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د ازمت خو غرنه علاقه ده ډیر سړه علاقه ده بخوا به وادر کې کېدې نو وس وادر چې وس هغه سماج د شکر خو وو باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مړده به وسئ بیا چې به موږ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نه وه رسېدلی وو له لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه رسېدلی وو نو به موږ وویل چې اوس کال آباد بیا به نو په دا چینې راووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به سر لګه لګېدو مندو کې به وبله کېدې نو خدای باران نو واوري وس نه سره کا په خاصي او خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله چې دلته پر موږ باندې ډیر شه د خدای رحم وسې ډیر شه خوندې وکي و پښتنه و بس و مرزونه ورخصو
بل اجي سب او بخښه آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې ما کور څه دا د شمول زول سالې د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زمش کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین شو به دې نه رابېږي خو دلته دغه یو غضب ده چې دا برمې ولګیږي کاریزونه دا برمې وچي وچکلی لا دغه نه وچي لکه دغه برمې چې وچي برمې پر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و از موږ هم انتقا کې د از موږ کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسن درین چې مړي و بلرو
راسته ډېر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله یوې خوا ورختونه کم شوي دي نو له بلې خوا موږ هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډېرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو ضایع یې نه کړو. که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم، که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوئ چې دغسې خلکو ته ډیر ویل پکار دی، او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دی چې خلک مجبور شي چې اوبه ضایع نه کړي. مهرباني
څاروان صاحب، تا ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، او همداراز باز محمد خان ورور، په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې، په ډېرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړه چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلي په دښتو کې، په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټولو دښته په زرغونه وه، خلکو ته اوبه لاس ته ورکړي په طبیعي شکل باندې، بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړ، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سیل کوم کلي نه راځم، زموږ په خپل کلي کې موږ کاریز درلوده تقریبا 70 کوره په آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زموږ کاریز اوس وچ ده بیخي مکمل. دلیل یې دا ده چې خلکو عمیقو څاوو ته مخه کړله، عمیقې څاوې یې وکیندلې. پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله، دغه سره په خوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي، او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره، او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغو ته مخه کوي، بې له دې چې د هغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي، او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره، یا د عمیقې څا په کیندلو سره، او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه دفتا خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډېره غټه ستونزه وه، ډېر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کړي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخیلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کړي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري، له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونیسي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما تراکې مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه، دا د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت، تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه ونه اخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه چې په هغه کې چکډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمیږي. هغه ډیره یو علمي او ډیره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کېننوو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چکدم جوړول بیا د چاپېریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو، دا که چېرې مدیریت نه سي، دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. چې دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی، بیا دا چاپېریال ته مشکل پېښوي.
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول یې جوړ کړي؟
بلی،
دا سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چکډم پروژه باید کله چې شروع کیږي، دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بېرته ته راځي، او خلک د هغه په مقابل کې هغه نم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډم جوړوو، باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو، او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډم جوړولو موږ کامیاب وکړو، موافقه یې کړو، او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپېریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپېریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپېریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپېریال ساتنې او د یو پروژې د اغېزو د هر اړخیزو اغېزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د محیط زیست ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دې په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام چې هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبي منابع او خلق و جغوری او در مشکلات دنیا وسطی نو به افغانستان دولت واقعا هم افغانان شده دی وقتو که دیر چاپیریالی ستونزو سر مخ دی او کچیر تا یو چاپیریالی ستونزی تا اولویت و رو ورکول که گی نو پسند که اقا بل چاپیریالی ستونزی چی دا اقا داخن مهمه گنل که گی لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي په خصوصا په لویو ښارو کې ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده د وچکالۍ بڼه اول داده چه منگا نمائی ندیر نفوس چه دیه با دسکال کو بوتا زرو با لاسرسه نلری دویم داده که اغا منگا لاسرسه ملرو چه اغا دسکال وردو بنه دی ولی داده چه منگا پیشون تیرو او نشو کولی چه ترحق اندازی با مدیریت کنو اغا منگ منلی داو یو شکل دا دی پسان که کهو کتل شی د د زنګلونو او د پوخخ لمنځوړل واقعا یو ننګونه ده او په ډیر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوخخ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډیر اوج اخیستی دغه وروستیو کې او ډیر قربانیان هم لري او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي داغوی منابع داغوی طبیعي منابع داغوی ځمکې داغوی حیوانات خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي د ولایتو په سطح ته د ولسوالۍ او د کلیو په سطح یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه هغه باید مجازات شي هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي باید دغه مخنیوی ونیول شي همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوی شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده دا نورې
ستونزې واقعا هم داسې ده. ډېره مننه ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لا یې هم ساحه مخ په کمېدو ده او که څه نا څه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې څو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو ځکه د قاچاق زمینه برابره وه د اور لګېدنو زمینه برابره وه که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار وو ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا یې کړي یا احداث یې کړي یو څه پروژې او برنامې دو درلودلې لکه اف او اس یو این ډی پي دا خلګي راغله دا هلته یو څه کارونه وکړل خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه وو لکه دیت په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه وو لکه یو مثال تاسو ته ووایم بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دلته یې کېنوئ بیا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو پیسې به هم برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بیرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه وو کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره شول دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده هغه خلکو هغه کار پرېښوده څه چې ونیوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې هلته ونې اخیستل شوې وې هلته ایښودل شوې ټولې وچې شوې نو پایداره کار نه وو. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي امارات دوی یوه قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلک دي، هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کیدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه مخه نیول شوې ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې هم کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي کابله پورې هم راځي، خلک یې اخلي د سون لپاره، د ځمې لپاره خلک ترې ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. قدرت دې د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسیږي، دی لا نور هم پکې څنګه، ځکه دلته حوادث وي په بدخشان کې او په داسې په قندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهم دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې پسته دی وړل، به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فلحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم پوچېدو دي، په خرابېدو دي. که چېرته جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې یو اشاریه اووه فیصد ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډیره مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورختونو خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څروان صاحب، زه فکر کوم چې زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د هغو لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبر دا ده چې هغه د دولت له خوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي، د هغه د خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړی سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څاروان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده. اوبه خپله خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سې اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړې په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه په کار ده او ډېره زیاته بشري قوه په کار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د څه کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای سي چې هغه د خطر صحې او منطقي سي هغه مخکې نه باید مشخص سي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال فرصت د باران د ورېدو په وخت کې خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي. ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي او دا وګورو. سي بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی، ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همداراز ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.